هغه هیوادونه چې د دوی تر شا دي یو وار بیا د افغانستان د دولت د خوا په صراحت هوشدار او اختار ورکول کیږي د هغه اور د پاره چې تاسو داعش افغانستان ته را لېږلې دی هغه اور به تاسو خپل لمن او تاسو خپل کور به ونیسي
هغه په کونړ او نورستان کې د داعش ډلې د ظهور خبره ومنله وای د ملاماتونې لپاره لاس تر زنی نکینی د ملي امنیت سلاکار د ډیورن کرخ په دی خوا کې د پاکستانی نظامیانو د تازه خوځښتونو او نوو تاسیساتو په اړه وویل چې تیره اونۍ په تاشکند کې د پاکستان د خارجه چارو له مشاور سره توندې خبرې کړې
چې مال په فکر کې مهم و نه ګرځي چې د یو افغان به تاسې پیدا کړي چې په ډیورن در سره خبرې وکړي دا هغه لعنتي او مصیبتي کښه ده چې زموږ د بلد پر سینې تیره سوې ده او په دې حق لبه بنیادم در سره د خبرو د پاره حاضر نه دویم شرط په هیڅ وجه د هیڅ شرایطو لاندې د افغانستان دولت حاضر نه دی چې په خپل ملي حاکمیت باندې د هیڅ سره خبرې
نوموړي د ګلبودین حکمتیار په مشرۍ له حزب اسلامي سره د روانو خبرو په اړه وویل چې په دې برخه کې پوره پرمختګ شوی او پاتې واړه خنډونه به مزر اوار شي
مختلفې ستونزې زیاتې چې وي حل سوي دي څو نورې کوچنۍ خبرې هم پاتې دي پر هغه باندې هم خبرې روانې دي زموږ امید دا دی چې دا کوچنۍ خبرې به د دې سولې د پرمختګ معنی نه وي دا به هم که خدای کول ژر حل شي زه په هیڅ وجه ځینې ناامید نه یم
هغه وویل په نږدې راتلونکي کې روسیې ته د دې لپاره ورزي چې د داعش او نورې ترهګرۍ پر وړاندې مبارزه کې له افغانستان سره مرسته وکړي زبیح الله غازی آشنا رادیو جلال آباد
رادیو چې تاسو ور باندې باور کولای شئ د امریکا غږ آشنا رادیو منځنۍ صفا 1290 اف ام 3.15
درنوندونکو د امریکا غاګ آشنا رادیو دویمه یو ساته پښتو خبرونه د واشنگتن اوري په واشنگتن کې اوس د غرمې 12 بجې او 24 دقیقې شولې په افغانستان کې یو سلو اتیا خزي د ایډز په ناروغي اخته دي چې په سلو کې 15 خزوی ویل دي د خپل میډینو نه دغه ناروغي ورته انتقال شوې ده د خبرې د آشنا رادیو همکارې نوشابه آشنا سره ډاکټر هیلی سروش د عامې روغتیا په وزارت کې د ایډز د برخې اجتماعي مشاورې په مرکه کې کړی دی چې په ګډه اورو
الی سروش دا مهال په افغانستان کې څومره خزي د ایډز په ناروغي اخته دي
یو سل اتیا خزي د ایډز په ناروغي اخته دي چې دغه د جملې نه سل 15 شپته خزي د کابل پورې مربوط دي او نورې خزي چې د نورو ولایتونو پورې لکه هرات مزار شریف دی بدخشان دی او خوست ولایت دی
د ایډز په ناروغۍ د اخته خزو شمیره د پخوا په پرتله ډیره شوې کلهګه شوې
لکه ډیره شوې ده د پخوا په پرتله
په خزو کې د ایډز ناروغۍ لاملونه اکثرا څه شي خودل شوې دي
تقریبا 80% خارجي لاملونه دي چې دا وو دي مړونه خصوصا لکه په جنوب ولایتونو کې تیز موکو کې زیات لاملونه دمداري چې د دې بڼو ده لکه دوبه عربستان او په دې موکو ته تللې دي او کله چې دا غیز نه به تر هغه لید هیڅ په مرز باندې اخته شي خپل خزي په دې باندې اخته کړی دي یعنی زیات لامل چې د مړو نه دوی دي اخته شي دي دا خزي
په خزو کې د ایس د ناروغي د ډېرې دوه علت څه ده
یو علت هم ده چې دوی دي دا غي ساته ډېر ټیټه ده نو پویږي د ایس په مرز او دا غو دي د انتقال لري ورته دي معلومي ځکه د دې لپاره بل دا غو دي تشخيص علت هم ده چې دا غو رادیو مصايبي چې مون تاسو خبروي د خصوصا د نجيبه نوشابه پروګرام کې چې موږ مصايبه کړې وي موږ زیات مریضان چې کله تشخيص د خو سعودي ولایتونو نه چراغ لمغه د دا مصايبي خبره او چې موږ تاسو اراز علمو ویل موږ خپل خزو کې دا ولیدل او سمراولې د تشخيص مراکز ته او موږ خزو تشخيص شوې نو دا مې علت کړي چې دا چن پوښول او اغاهي پیدا کړه او آیسته د تشخيص مراکز ته د لارې پیدا کوي
د یو سلو اتیا ناروغانو د لپاره څومره د تداوي او تشخيص مرکزونه شته
د تشخيص مراکز خو په لاسو ولایتونو کې موږ لرو د کوم باندې لاسو ولایتونو چې موږ زوس په تاسو نوم واخلمه منګ دوی ته کول شي چې ام دې ام دې سیستم ته دوی دې ادیګانی ورولګو ان ای ار وی ورولګو چې په کابل کې دی په ننګرهار کې په هرات مزار شریف غزنی کندوز دی بدخشان او قندهار کونړ او دایکندی کې دی دا د تشخیص مراکز دی چې د دې تمه کړی چې د دې صدام راڅو کو چې د وی سی ټی ام ته د دې ادګان مورولوګ چې د غلن غنا زاینه د دې خپل د ادګان واخلي او بل د تداوی مراکز دی تداوی مراکز فضل د خدای دی وس خو دوه مراکز وو چې د هرات او د کابل په ولایت کې وو اوس خوشبختانه د درې ولایت نورم زیات شوی دی چې بدون د هرات او د کابل نه په کندهار بلخ او په ننګرهار کې هم د تداوی مراکز جوړ شوی دی بدون د دې نه د چوند خوست ولایت مریضان دي زیات دي اتیافیصد د ایچ ای وی ایډز ناروغان د خوست یا د جنوب د ولایتو نه دي نو په دې اړه موږ هم کوشش کوو چې یو تداوی مراکز او یو د تشخیص مراکز په خوست ولایت کې هم جوړ کړو
د تداوی کوم امکانات چې د عامه روغتیا وزارت سره شته دي هغه خزه چې په ایډز اخته دي د ناروغانو د فرده امکانات بس دي
بس نه دي نو شابه جانې په دې خاطر چې هغه تکلیفونه چې دوی لري موږ نه شو کولای هغه تر رسیدګي وکړو د یو خو لامل جنگ او په افغانستان کې چې جګړه روانه دي دا علاته دی او بل دا چې ولایتونه ډېر لري دي موږ نه شو کولای چې دا امکانات د ولایتونو کې دا مراکز جوړ شي نو ډېر زیات برخې شي پورا مکمل ډول بس نه دي ورته
د ایس د ناروغانو په تداوي کې تر ټولو غټه سنځه چې تاسو سره مخ شي څه شي دا
هغه هم د جنگ جګړې زیات سنځه موږ ته مخامخ کړي ده ان شو کولای په خپل وخت او ټایم باندې موږ هغه دواګانې مورسو او یا دا چې موږ نور ولایتونو کې تشخیص مراکز جوړ کړو
په اکثره خو ځکه کچیر ته د ایډز ناروغي تشخیص مشي دوی د شرم نه تداوی تزله نه خکې د درد او خزه د پوهاوی د لپاره څه پروګرامونه په لاس کړی
موږ بروشرونه لرو تبلیغي ورقې لرو چې موږ د دې ته هر ولایت نه چې څوک راځي موږ هغه دې ته ورکو چې څوک تاسو کې باسواده هغه مرته ورکو بل همدغه غیر مصیبو د لارې هم دې او بل هغه څوک چې دلته راځي او تشخیص کیږي دا اغودی نخواهش کو اغودی سره مشاوره کو چې تاسو په کور کلی باندې کې دغه سي اراز علم په چا کې لیدل کېدل موږ تاسو همکاري ته ضرورت لرو او دا کولای شي چې په بدون د شرم نه بدون د آر نه کابل ته راولي او د تشخیص مراکز ته چې تر څو د تشخیص او د دې ژوند ته موږ نجات ورکړی شو
ډیر مننه هله سره شکر ودان
قابل نه دی نو شابه خوري
د امریکا غږ آشنا رادیو د حواله لاري په منځني صفه 1289 اف ام 3.15 د انټرنټ لاري pashto.voa.com
ترنندونکو د امریکا غږ آشنا رادیو دویمه یو ساته خبری خبرونه د واشنگټن نوري لګروسي او زنګړی پروګرام درته لرو هغه د چزمن همکار طاهر اڅکزای په امریکا غږ آشنا رادیو کې لډیر کلونو کار کول نو ورسته تقوت شوی دی او سبا د پنځم به پورزي د امریکا غږ آشنا رادیو سره د کار ورستې ورځ ده هغه په ډیره تاسو درنو اوریدونکو د خدای پامنۍ لپاره یو خبرونه ترتیب کړی ده چې لګور سبا البته هغه په خبرونه کې تاسو ته نشر کو بل راپور ده چې په هند کې پولیسو د داعش 15 مشکوک غړی نیولې دي په هند کې 15 کسان په دې شک نیول شوې دي چې پلان درلود د اسلامي دولت یادایش لپاره په هغه هواد کې څو بریدونه وکړي همدې چارواکو د مشکوکو کسانو سره مهمات او چاودیدونکو مواد هم نیول شوې دي په هند کې د تروریزم سره د مبارزې او استخباراتو د ادارو چارواکو وایي چې دغه کسان غوښتل د هند په بیلابیلو خارونو کې د اسلامي دولت یادایش د ډلې لپاره تروریستي فعالیتونه وکړي د هند ملي طاقت ادارې او پولیسو په ګډ عملیاتو کې دغه 15 کسان سهار وختي د حیدرآباد په ښار کې په یو لسو بیلابیلو ځایونو کې د چاپې پر وخت نیول دي پولیس وایي د نیول شوو کسانو سره نقد پیسې مهمات او چاودیدونکي مواد هم نیول شوی د استخباراتو یو چارواکي د نوم نه خودلو په شر د رویټرز خبري ایجنسی ته ویلي دي چې دغه کسانو پلان درلود د دولت خلاف بریدونه وکي دغه چارواکي هم درنګ ویلي دي چې دقیق شواهد لري نیول شوو کسانو د اسلامي دولت یادایش ته ډلې لپاره کار کوي او د هغوی سره یې مستقیما اړیکه درلوده بل راپور ده چې د جنوبی افریقا د خزانه وزارت وایي جمهور رئیس جیکوب زوما باید هغه پیسې بیرته حکومت ته ورکړي چې هغه د خپل شخصي ودانۍ د جوړولو لپاره مصرف کړي دي انتقاد کوونکي وایي هغه د خزانه د وزارت په دې پریکړې نه دی خوښ نور تفصیل د امریکا غاګ د خبريالي انيتا پاول په راپور کوي چې د جوهانسبرګ نه را لګلای.
د جنوبي افریقا د اساسي قانون د محکمې د تایید نو وروسته به خغلې زوما 15 سلويخت وروزي وخت لدی چې دغه پیسې برته دولتي خزانه ته تسلیم کړي. د جنوبي افریقا د مالیه وزارت ته د معلومه شوی وای چې د ملک جمهور رئیس خغلې زوما په خپل د کلی د کور په ترمیم دغه پیسې لګولې دي. په دې ورسره په 2016 کال کې د جنوبي افریقا د اداري فساد ادارې دا په صراحت ویلی وو چې جمهور رئیس زوما د دولتي پیسو نه 20 میلیونه ډالر مصرف کړی دي. د جنوبي افریقا د جمهور رئیس خغلی زوما په لویان بیا وایي چې د دولت د رئیس په توګه هغه ته دا ضروری و چې د امنیتي دلایلو له کبله په خپل کور دغه پیسې مصرف کاندي. مګر وی دولتي سرنواله ټولی مادونیس لا بیا ویلی دي چې جمهور رئیس ته هیڅ کله دا په کار نه و چې د دولتي بودیجې نه په خپل کور کې د لامبو د پاره هاوس، د حیواناتو او د چرګانو د پاره اضافي کوټې، د سیلانیانو مرکز او داسې نورې غیر ضروري ودانۍ جوړې کړي. د دغه سرنوالي مادو نیسلا په یو راپور کې دا هم راغلی دي چې جمهور رئیس زوما باید 650,000 ډالر بیرته دولت ته تادیه کاندي. په دې ورسره په جوهانسبورګ کې د اداري فساد د سار د اداري رئیس ډیوډ لوئیس وایي چې د جنوبي افریقا خلک د خپل جمهور رئیس نه د ډیرو پیسو تادیه کول غواړي. هغه وایي
I'm not surprised at the figures. I don't think that the public are going to be satisfied with it, and they are quite
زه د دغه رقم په باب حیران شوی نه یم. زه فکر نه کوم چې خلک دې په دغه رقم راضي شي وي، ځکه چې هغه هم لا تر اوسه په سرګن ډول معلومه نه ده. مګر زه فکر کوم چې که هغوی د 80 میلیونو ډالرو په ځای د 15.25 میلیونو ډالرو تقاضا وکړي نو خلک برازي نشي، ځکه چې دا سه اواز شته ده چې جمهور رئیس ګوند د ډیرو زیاتو پیسو غبن کړی دی. په جنوبي افریقا کې د حکومت مخالف د ډیموکرات اتحاد غړي په دې ټینګار کوي چې د جمهور رئیس دغه غبن او د اداري فساد نورو قضیو د هغه د لرکېدلو لپاره زمينه برابره کړې ده. د اپریل په میاشت کې دغه مخالف ګوند د دې هڅه وکړه چې خاغلی زوما په پارلمان کې مؤاخذه کړي، مګر په پارلمان کې د خاغلی زوما د ملي کانګرس د ګوند د غړو اکثریت دغه تحریک په اسانۍ ناکام کړ. په خپل د جمهور رئیس زوما دفتر په دې باب لا ډیر سند ویلي، مګر په یوې اعلامیه کې د جنوبي افریقا خلکو ته خبرداري ورکړه چې د جمهور رئیس زوما په ضد یو نوی دسیسه جوړه شوې ده. په دغه اعلامیه کې د جنوبي افریقا د خلکو نه د هم غوښتل شوی چې د جنایتکارانو په دغه شان خبرو باور ونکړي.
کابل دی که زابل، تخار دی که هرات، په ټول افغانستان کې د امریکا غږ آشنا رادیو منځنۍ څپه 1290 FM 100.5.
درنوونکو د امریکا غږ آشنا رادیو دویمه یو ساته پښتو خبرونه د واشنگتن نورې په واشنگتن کې اوس د غرمې 12 بجې او 3:50 دقیقې ولې معمولا د چهارشنبه په شپه تاسو د آشنانو د ادبي ډیره پروګرام اوریده. نن ځنګړې پروګرام لرو او غدا چې زمونږ همکار طاهر اڅکزای چې په امریکا غاګ آشنا رادیو کې ل ډیر کلونو کار کوي تقاوت شوی دا، او سبا د پنځشنبه په ورځ د امریکا غاګ آشنا رادیو سره د کار ورستې ورځ ده. هغه په همدې اکله تاسو درنو اوریدونکو ته د خدای پامنې البته یو پیغام ثبت کړی دا، او په پیغام کې د خپل کارکړدګي او د خپل فعالیتونو په حق معلومات ورکړي دي. زمنګ د همکاري شافی سردار سره چې دغه پروګرام تاسو پام دی خبرونه کې البته لګ ورسته ورته لشي. نن د آشنایانو د ادبي ډیری پروګرام نشته ده، نو تاسو نه هیله کوئ چې خبرونه ته زنګ ونه وهي او دغه پروګرام تاسو اوري. البته تاسو باید طاهر چگزی صاحب نوم اتمن په امریکا غاګ آشنا لري او په بیلابیل خبرونه کې اوریدلې وي، پوره معلومات البته د خپل ځان په اړه کې هم ورکړی دي. دا پروګرام لګ ورسته نشري کې اوس د مهم خبرنو لنډیز یو ځل بیا اوري.
دا واشنگتن څخه د امریکا جغ آشنا رادیو اوري.
د خبرنو لنډیز، د افغانستان د ملي امنیت سلاکار حنیف اتمر په جلال آباد کې را بللې خبر نسته ویل چې پاکستان په افغانستان کې د جنگیدونکو داعش وسلوالو غوس ملاتړ دی. هغه وایي که څه هم د اسلامي دولت یا داعش ډله په شوو جګړو کې له زرګونو نسلګونو ترخکته کړي، خو د دغې ډلې په وړاندې روانه جګړه دومره زر نشته تمامېدلې. نوموړي وویل دوی د پاکستان څخه راغلي د دوی اکثره د هغه هیواد تابعیت اسناد لري له دوی سره د مرکزی آسیا ترستان یو ځای شوی او خلیجی هیوادونو ترستان هم ورسره د داعش په نوم یو ځای شوی دی. خغلی اتما د ننګرهار په کوټ ولسوالۍ کې له داعش وسلوالو سره د روانې جګړې د جاج اخیستو لپاره دې ولایت ته راغلی. هغه وایي چې دغه شپږ ګورزنې جګړه کې داعش 230 جنګیالي وژل شوي او هغه سیمه بیرته حکومتي سرتیرو ته ګوتو کړې چې د جګړې په لومړۍ ورځ د اسلامي دولت ډلې نیولې وه. ښاغلي اتمر د داعش ملاتړو هیوادونو ته ګواښنه ژبه وویل چې روان جګړې بلې شوې لمبې به د دوی لمنې هم وسوځي. نوموړي زیاته کړه هغه هیوادونه چې داعش تر شا دي یو ځل بیا وروسته د افغانستان د حکومت لخوا په سرحد سره د اختیار ورکول کیږي چې د هغه اور لپاره چې تاسې داعش افغانستان ته رالېږلې دی هغه اور به ستاسې لمنې هم وسوځي. د کندهار امنیتي مقامات وایي چې له هیمند سره نږدې د کندهار په میوند ولسوالۍ کې د نظامي عملیاتو په مهال څلور دېرش وسلوال وژل شوي دي. د کندهار د پولیسو ویان زیاد ورانی خبرلارانو ته وویل چې دغه نظامي عملیات د میوند ولسوالۍ په بند تیمور سیمه کې ترسره شوي. ملخوا د اورزګان امنیتي مقامات وایي چې د دې ولایت لپاره د وسلوالو طالبانو نظامي مسؤول له دیارلس تنو ملګرو سره وچل شوی. د اورزګان امنیت قومندان مل پاسوال محمد ویس صمیمي وایي چې وسلوالو تیره شپه د خاص اورزګان پر ولسوالۍ ډله ییز بریدونه کړي وو. د پاکستان لپاره د افغانستان سفیر حضرت عمر زاخلوال په خپل فیسبوک او ټویټر باندې لیکلي چې د پاکستان حکومت په دغه هیواد کې د افغان کډوالو د اوسېدو موده نوره هم غځولې. نوموړي لیکلي د پاکستان د صدر اعظم نواز شریف د لارښوونې په بنسټ په پاکستان کې د هغو افغانانو چې د ثبت کارتونه ورسره دي او سبا د پنجشنبې په دیرشمه نیټه د جونې موده ختمېده دوی ته د پاتې کېدو دپاره نور وخت هم ورکړ شوی دی ترڅو د دوی دپاره راتلونکو کې چې کومې خبرې کیږي او پریکړې کیږي او وخت وموندل شي. د بلوچستان ایالت د کوټه په ښار کې وسلوالو کسانو د پاکستان د فوج او پولیسو په ګزمې برید کړی او د امنیتي ځواکونو اته غړي وژلي. د پاکستان د ملیشه ځواکونو یو ویان خان واسي مطبوعات ته ویلي دي چې دوه وسلوال چې په موټرسایکل سپاره وو په یو بازار کې د فوج په موټرو برید وکړو او څلور عسکري وژل. د پولیسو یو ویان شهزاد دا فرحت بیا ویلی دی چې وسلوالو بیګاش په څلور پولیس وژلي. تر اوسه هیڅ کومې ډلې د دغو بریدونو مسؤلیت په غاړه نه دی اخیستی. د امریکا جمهور رئیس براک اوباما د ترکیې جمهور رئیس رجب طیب اردوان ته تلیفون د لارې په استنبول کې د بمونو په حملو کې د شو وژنو په حقله غمرازي ښودلې ده. ښاغلي اوباما کاناډا ته سفر په مهال د الوتکې نه تلیفون کړی دی او د امریکا له خوا یې پلټونو کې د مرستې وړاندیز هم کړی دی. د ترکیې چارواکو نن چهارشنبه په ورځ د استنبول په وایډګر کې د دریو ځانمرګي بمونو بریدګرو چې زیانونه ورته اړولي دي څېړنه پیل کړې ده. او بلخوا د افغانستان جمهور رئیس محمد اشرف غنی او اجرایه رئیس عبدالله عبدالله په د جلا پیغامونو کې د ترکیې ولس سره په دغو پیښو کې د مړو شو خلکو په اړه خپله غمرازي ښودلې ده. او ترکیې او روسیې په دې موافقه کړې ده چې دوی به د یو بل سره خپل سفري او تجارتي اړیکې بیرته فعالوي. دا فیصله د دواړو ملکونو د مشرانو ترمنځ د ټلیفوني خبرو نه پس شوې ده. او وروسته خبر دا ده چې د ملګرو ملتونو منشي بان کی مون د اسرائیل پر وروستي سفر د اسرائیلو د صدر اعظم بنیامین نتنیاهو سره خبرو کې دغه هیواد ته هڅول دي چې د دوه ملکونو د جوړېدو د پاره د خبرو ته حاضر شي.
د امریکا غږ آشنا رادیو منځنۍ صفه 1290 اف ام 100.15 رښتینی او تازه خبرونه.
او درنوندونکو اوس د ژمنې سره سم هغه پروګرام اوري چې زمونږ همکار طاهر اچکزي صاحب برابر کړی دی. البته اچکزي صاحب په امریکا غږ آشنا رادیو کې له ډېر کلونو کار کول وروسته تقاعد اخیستی دی او سبا د پنجشنبې په ورځ د امریکا غږ آشنا رادیو سره د کار وروستۍ ورځ ده.
نوریدونکو زموږ همکار طاهر اتکزی صاحب د دې میاشتې په اخر کې زموږ او ستاسو څخه رخصت اخلي. د رخصت اخیستلو څخه به مقصد دا دی چې تقاعد اخلي او د خبرونه مو د هغه سره د خدای په امانۍ د پاره ترتیب کړی ده. نو شبه داوی چه ده خبرو لری خپله ده توس پارو اتگزی سیب سلام علیکم میربانی وکی پخیر دقلست
جوانده او سی شافی جانی وای اول سلام او بیا کلام نو تا او درنو اوریدون کتا السلام علیکم پس سلام ستاسخه بیا هم مننه چی یوا بش پر خپرونه مو ماته اختصاص کړل چی د خپل درنو او قدرمنو اوریدونکو سره خدای پامانی وکم دا اسانه کار نه دی چی څوک دی د اوردو او ډیرو کلونو خپل مسلک پریږدي
بله
ډیر کلونه
رښتیا هم اڅک زسه ډیر کلونه مو ویله نو دا خو رښتیا هم سخته خبره ده وخپل و ماته هم چې زستا څخه پښتنې کوم خو درته وایم چې څو کاله کیږي چې تاسو په دې مسلک کې چې رادیو ژورنالیزم دی لاس پورې کړی دی
که دقیق و شمیرم نو درو پنځوس کاله کیږي
بله
خو شافی جانی که اجازه راکوي نو ستا او دا اوریدونکو په اجازه به د خپل ژوند د اولو کلونو څخه راشروع کړم
ولینا اتک زای سیب په اوریدونکو خو به زه دونه نه پوهیږم خو بیا به هم دلچسپي لري خو زه بالکل تاسو ته اجازه درکوم مهرباني وکی
نو چې داسې ده زه به هم خبره نه اوږدوم
مهرباني وکی
زه په 1401 هجري شمسي کال یا 1918 میلادي کال کې د کندهار په ښار کې پیدا شوم
بله
او دغه ولایت په یو ډیر لیري او ګوشه کلی کې می خالپوڅی کړی دي او تشپش کلنی پوری په هغه کلی کې اوسېدلم دا د خاکریز د ولسوالۍ د دوخانه کلی وو
بله
اوس نه پوهیږم چې پر څه حال به وي خو فکر کوم چې هغه وخت د تمدن په معیار د افغانستان په ډیرو وروسته پاته کلو کې یو کلی وو
بله
نه شوونځي او شوونکی درلود او نه ډاکټر او دارو درمل هر څه په کور کې وو موږ ماشومان ته زموږ پلار مور هم شوونکی وو او هم ډاکټران زما پلار چې یو څه د کندهار په ښار کې لوستی وو کوشش وکاو چې هم زما شوونکی او هم زما ډاکټر وي
بله
خو هغه به وځي څنګه ډاکټر کولای شوای یا څنګه ډاکټر کېدای سوچ په ټول کلی کې د دارو درمل نشلانه و
بله
کله چې به کوم خطرناک ناروغي په کلی کې خبره سو نو ټول ماشومان به لکه د سیل او بچي هر څه وسره یوسي د ځان سره یوړ
بله
او کلی به سپیر کی شمه په یاد چې زه به شاید څلور کلن وم چې په کلی کې لوته به ګرځو
بله
او پلار می زما د کښ ورور مړی چې څه کم درې کلن وو په دواړو لاسو کې راخستی وو او د کلی په دې رکه خاور ته وسپار
بله بله
او بیا زما هم د تبي وار را ورسید دا سي تبي ونیولم چې ټول بدن می اشه دی
بله
زما به وسه پلار چې یو زوی تازه شخ کړی وو د بل زوی شخېدو ته منتظر وو خو څنګه چې زما اجل لانو ورسېدلې نو ژوندې پاتې شوم او تر اوسه چې څه د پاسه درو او یا کال کېږي ژوندې ګرځم
بله بله
کله چې زه شپږ کلنۍ او په شوونځي کې د شاملې دو سنتو ورسېدم نو پلار می د دوخانې څخه د کندهار ښار ته راکړه سو په هغه وخت کې چې ما تازه په شوونځي کې درس شروع کړی وو د کندهار په ټول ښار کې څلور شوونځي وو
بله
او دا هم ابتدایي شوونځي یا لومړني شوونځي وو
بله بله
مکتبونه څلور وو په شمار د پښتون د لوی مینی کندهار
بله
ټول وو شاګردان ناستو په ټولګي کې بل شوونکی مهربان وو لکه پلار
دا اول شوونځي و چې زه سپ چې تاسو د په کندهار کې شته تاسو شامل سولاست
او دا دغه اول شوونځي و چې زه پکې شامل سولم بای
و شاګردان یې درلوده
دا هم داسې
مهرباني
په دوه څلور شوونځیو کې یو د توپخانې لومړنی شوونځي و چې زه په لومړی ټولګي کې شامل سوم هم دغه د توپخانې شوونځي
صحیح صحیح بله
په زاړه سرای کې وې پاته څو کوټې کندهار کې وو مکتب د توپخانه
بله
معلمان مو هم وو په هغه کندواله کې د روزنی لاښون کې فرشته فرشته هم چې د شېګنی د شوالي هر څه پر خاطر مو داسې معلمان مرته لوده او شافی جان په دغه شوونکو کې چې د شوونځي په لومړي ټولګي یا د ژوند په لومړي وختو کې زما سبي پر خلاصې شوې هغه عبد القدوس خان نجيب
بله بله
و نجيب د هر شاګرد زړه کې حبيب وو قدوس خان د بي سوادو سرطبيب وو توپخانه مکتب کې زما هم معلم وو
بله
و منیک بخت چې د طبيب می په نصیب وو.
اتګزی صاحب، تاسو په دې څلوریزه کې چې د محترم قدس خان په ایسه کې مو ویلي دي، قدس خان مو یو ښوونکی دلته د ښکړي چې تاسو وایي ښوونکی وو، نو تاسو څنګه دلته د سر طبیب یا طبیب بللی دي؟
البته زما په نظر شافی جان بی سوادی ناروغی ده او ټول خلک دا مني. نو دی د همدغو بی سوادو په رښتیا د ټویم په سلهاو په زرګونو بی سوادو درمانګر او په دې کې هیڅ شک نشته چې ډیر زیات شاګردان د وروزل تعلیم یافته کړل او د کندهار د ډیرو لومړنیو مهمو د قدر وړ ښوونکو د جملې څخه دی.
بله بله، به خیر شته. هم
روح دی شاد،
روح دی شاد وي وخت دی مهرباني وکړئ.
یو بل د قدر وړ ښوونکو چې د توپخانې د ښوونځي سر ښوونکو هم وو،
بله،
هغه لال مات خان غریب وو. غریب نو د تر هر چا سره رتمن وو، سر ښوونکو وو، مکتب کې ډیر پتمن وو.
بله،
ختم نسی د ښوونکي مال دولت لال محمد ځکه تر ټولو دولتمن
وخت دی. ډیرشه ماشاءالله،
ما د دوو سترو او یاړو ښوونکو د ښوونې او روزنې لاندې تر درېم ټولګي پورې د توپخانې په ښوونځي کې سبق ووایه.
بله بله،
او بیا د میرویس بابا ښوونځي ته چې لومړنی ښوونځي او منځنی ښوونځي یا متوسطه دواړه وو تبدیل شو. هغه هم یو زور لوی سرای وو چې ډېرې لوی کوټې درلودې او د کابل دروازې د باندې د دې خوجې په سیمه کې وو، د کندهار د کابل دروازې د باندې د دې خوجې په سیمه کې وو. د دې ښوونځي ښوونکي هم د خپل وخت ډېر ستر انسانان او د کندهار د خلکو د ښوونې او روزنې حقيقي مخکښان. په هغه کې یو جان محمد خان پلار وو چې ما د کندهار چراغ بللی دی.
بله رشه،
تیر وختو کې جان محمد مشهور په پلار سو، د تنکیو په ښوونکو کې سردار سو.
بله،
مقدس د پلار لقب دی پښتنو کې، د په دې لقب چراغ د کندهار سو.
وخت دی د جان محمد پلار، خدای دې وبخشي،
مول با جان محمد خان. بله
بله، ما دې لی و اتګزای
سي دی،
ډېر محترم سړی و.
محترم هغه هم دغه سي پزرګونو شاګردان ور اوسه.
تاسو اتګزای سي یو څه ستړي هم سوالس او د یو بل ویاړلې او مخکښ شون کې اکرم خان نوم مهم یاد کړی دی.
بله،
نو اجازه یې د تلوري زه څنګه زه ستو وایم.
خام خابه یا وایره،
سلامات اوسئ. تاسو ویلې چې اکرم خان د کندهار په دی خوجه کې معلم سو د میرویس بابا لیسه کې. ښوونځي کې معلمي د وخت پیغور و، دا پیغور یې سو انعام دی وظیفه کې. څونه ش اتګزای سپ تاسو ویلې دي وخت معلمي د وخت پیغور و، چې یعنی خلکو شنه غلې
په ښوونځي کې معلمي کوله.
بله،
نو هغه ته به هغه ښوونکي زبه خلکو شنه کتل. متاسفانه دا ټول د هغه وخت د خلکو ستونزه
و.
او دا ستونزه تر اوسه له هم په یو شکل په بل شکل دوام لري.
بله بله،
خو په هر صورت اکرم خان ډیر محترم معلم وو او تخلص یې هم نه درلود. موږ به اکرم خان معلم صاحب ورته وایو. مشاخ صاحب چې اصلي نوم یې اختر محمد خان وو، په دې ښوونځي کې د حسنی خط او د قران شریف د قراءت ښوونکی وو.
بله،
معلم د حسنی خط په خوې حسین وو. نه یې قلم یې تل ور د تحسین وو.
بله،
نه یې قلم به یې کتاوه هر شاګرد ته.
شاشه
چې کور سره وو.
خدای دې شر سره وکړي.
معلم د حسنی خط په خوې حسین وو، نه یې قلم تل ور د تحسین وو.
بله،
هم قاری وو د قران، هم ښه خطات وو. مشاخ صاحب ډیر ستر او ډیر وزن وو. خو د هغه وخت کندهار د معارف ډیر لوی خدمتګار انور خان ایازی وو.
بله،
د هغه په زیار زحمت او خاص هلو زلو د میرویس بابا متوسطه یا منځنۍ ښوونځي لیسې ته جکړای سو. انور خان ایازی صاحب هم ښوونکی او هم د دغې لیسې مدیر وو، او زه ویلای سم چې هغه د کندهار معارف ته ډیر خدمت کړی دی.
بله بله،
تخلص یې ایازی نوم یې انور وو، په دیوه د معارف دی منور وو.
بله،
د پوهنې نور یې خپور کړ کندهار کې.
بله،
ډیر لایق وو، نوم اعمال یې برابر وو.
خدای دې شور سره وکړي. واقعاً اتګزای صاحب د دغه قدرمنو ښوونکو نومونه چې تاسو یاد کړل، دا رښتیا هم ډېر خدمتونه یې و د کندهار و معرفت کړی دی. نو واقعاً د قدر وړ دی چې تاسو دا ټول یاد کړل. او هغوی د کندهار د معارف مخکشان او ستر خدمتکاران هم و چې د وطن په خلکو باندې ډیر حق درلود. یعنی او بیا ځای به اتګزی صاحب نوی که کوم وخت په کندهار کې نوی ښوونځی جوړېده یا کومې خاصې علمي موسسې او یا ودانۍ آبادېدلې، نو د وطن د دغو مخکشو او لومړنیو ښوونکو نومون به هم پر ایښول کېده. څنګه اتګزی صاحب؟
باید پر کښېښول سي.
بله،
د دغو مخکشو ښوونکو نومونه چې همدا اوس همداسې راڅخه ولاړله، خدای دې مل سي، د هغوی په یاد باید دغسې که نوې ښوونځي جوړېږي یا نوي ځایونه جوړېږي، باید د دغو چې نومونه یاد سول د دغو ښوونکو په نامه یاد سي.
بله بله،
او دا به د هغوی ډېر قدر
پکې سوی وي.
دا خبره ما هم کوله، خصوص تا وکړه. نو په میرویس بابا لیسه کې مې ترې ولسم ټولګي پورې درس ولوست، او بیا د ځینو مجبوریتونو له مخې کابل ته ولاړم او هلته په غازي لیسه کې شامل شوم. او په 1928 کال کې د هغې لیسې د 12 ټولګي څخه فارغ شوم. خو د کابل د معارف حال په هغو کلونو کې د کندهار په شان خوار نه و، او ښه جم و جوش پکې لیدل کېده. نو په دې اړه ما یو څلوریزه لیکلې ده، که ولولې بده به نه وي.
ښه، دا خو ډېر ښه دی. یعنې دا د کندهار هغه د وخت حالات مو بیان کړلې، اوس نو د کابل
کابل یو کوچنی مقایسه.
بله، صحیح خبره ده. تاسو بیا هم دلته لیکلي دي اڅکزی صاحب، وایي د تنکیو به راماتې سوې څپې چې اعلان به رخصتي سوه د غرمې، ټول کابل به زده کوونکو پر سر واخیست، په بل رنګ به سوې د ښار لارې کوڅې.
دا ټول را سره ومني، فرق پکې شته. د کابل معارف بل شان و، کندهار کې نو هغه ابتدایي سویه چې څلور ښوونځي و، فقط هغه لومړني ښوونځي لومړني. په هر صورت کله چې زه په پوهنځي کې وم، نو د هغه وخت راهیسې مې لا د راډیو افغانستان سره چې په هغه وخت کې راډیو کابل نومېده همکاري شروع کړې وه، او د خپل ډېر محترم مشر او پیاوړي ملګري محمد ابراهیم خواخوږي په مرسته مې د اعلانونو په مدیریت کې په حقوقزامایي توګه د اعلانونو د لوستلو نطاقي کوله.
بله،
په هغو کلونو کې د راډیو کابل ودانۍ د کابل په پولي باغ عمومي کې د کابل د سیند پر غاړه وه، او خواخوږي صاحب یې د مراقبت مدیر او عبدالرؤف بینوای رئیس و.
بله، خدای شکر سره
آمین. په ټول راډیو سټیشن کې فقط یوه استودیو وه، یوه استودیو چې خبرونه، اعلانونه، موسیقي او هر څه چې په ژوندۍ او مستقیمه توګه خپرېدل د همدغې استودیو څخه خپرېدل. دا استودیو هم عصري او مجهزه نه وه، فقط د یوې پخوانۍ ودانۍ یوه کوټه وه چې استودیو یې ځینې جوړه کړې وه. نو د حقوق د پوهنځي او د احتیاط د کورس د فارغېدو څخه وروسته مې سمدستي په 1928 کال کې په راډیو افغانستان کې چې په انصاري واټ کې د اوسنۍ نوې ودانۍ ته انتقال شوې وه، او رئیس یې ډاکټر محمود حبیبي و، رسمن په کار مې پیل وکړ د راډیو افغانستان سره. دا ډاکټر محمود حبیبي و چې د راډیو کابل نوم یې په راډیو افغانستان بدل کړ.
ډېر ښه. یعنی تر اوسه پورې هم اوس راډیو افغانستان؟
اوس هم راډیو افغانستان.
بله، صحیح،
راډیو افغانستان.
ښه
مهرباني وکړئ. په دې ډول زه د هغه وخت راهیسې تر دا اوس پورې چې 1950 کال دی په راډیوي خپرونو یا رادیو ژورنالیزم اخته یم.
بله،
د دوه درو 50 کال په موده کې تقریبا 5 کاله چې زما د مهاجرت کلونه و.
بله،
بیکاره پاتې شوی یم. خو په 1980 کال کې د ځینو پخوانیو دوستانو او ملګرو په مرسته چې د امریکا ژغ پښتو خپرونې په څانګه کې کار کاوه، د کار زمینه راته برابره شوه چې د هغې نیټې را په دې خاطر دا اوس پورې چې تقریبا 28 کاله کېږي په دغه نشراتي مؤسسه کې چې د افغانستان د پاره خپرونې کوي کار
کوي.
په دې کې شک نشته چې امریکا ژغ پښتو خپرونې چې ما تر دا اوس پورې کار پکې کړی دی، د افغانستان د پاره د نورو نړیوالو رادیوګانو په څیر ګټورې خپرونې کړې دي. هم یې د جهاد په وخت کې او هم یې په راوروسته کلونو کې د افغانستان خلکو ته بېطرفانه اطلاعات او خبرونه وړاندې کړي دي، او په دې 28 کالو کې زما د کار زیاتره برخه د همدغو خبرونو او اطلاعاتو برابرول او اوریدونکو ته د هغو وړاندې کول وو. برسیره په دې مې د ځینو افغان او خارجي پوهانو او لیکوالانو سره مرکې هم کړې دي، او څو کاله مې د ادبي ډیرې په نامه خپرونه چلولې ده. په رادیو افغانستان کې مې پرته له اداري څنګه څخه په تقریبا ټولو مسلکي څنګه کې د ماموریت او امریت په ساته کار کړی دی. په رادیو خبرونو کې د زیات تحصیل او تجربې د ترلاسه کول لپاره د 1946 کال څخه تر 1948 کال پورې د رادیو افغانستان لخوا په لندن کې بی بی سی رادیو ته واستول شوم. د رادیو بی بی سی د تحصیلي کورس د لوستلو څخه وروسته په دغه رادیو کې پاتې شوم او د رادیو افغانستان د پاره به مې ځینې مطالب د هغه وخت په تخنیکی وسایلو سره چې لوی ټیپونه و ثبتول او رادیو افغانستان ته به مې د خبرېدو لپاره استول.
بله،
په هغه وخت لا بی بی سی مستقیمی پښتو خبرونه نه درلودې او د دې کار د لپاره موږ څلور تنه وو چې په هغوی کې یو پوهاند حسن کاکر صاحب وو چې په خپلې دکتورا باندې کار کاوه، خو په حق زامی توګه د بی بی سی سره هم همکار
کوله.
بل نبی مصداق صاحب وو چې هغه هم په تحصیلاتو اخته وو او بی بی سی ته به د حق زامی په بدل کې مزامین برابرول. او دریم تن زموږ ډیر محترم ملګری او همکار ارواشاد یعقوب کاکر صاحب چې اصلا د کندهار د کاکړو یوې مشهور کورنۍ ته منسوب وو. په لندن کې خپل تحصیلات بشپړ کړي وو او هلته یې واده کړی وو او پاتې شوی وو. د وطن مینه لا ورسره وه او دې مینې بی بی سی ته وستلی وو چې په خپل آواز کې ځینې مطالب ثبت کړي او رادیو افغانستان ته د خپرېدو لپاره واستوي.
بله، څونه محترم خلک.
په هغه وخت کې زما یوه ښه خاطره هغه مرکه وه چې د سر اولف کیرو سره مې په پښتو ژبه وکړه او په ټیپ کې مې ثبت کړ او رادیو افغانستان ته مې واستوله چې خبره سي. اولف کیرو په صوبه سرحد کې چې اوس یې نوم پښتونخوا صوبه ده، په هند کې د برتانیې د امپراتوري وروستی ګورنر و او په سیمه کې نورې مهمې دندې هم درلودې. هغه چې د پټانس په عنوان یې د پښتنو تاریخ هم لیکلی دی، د خپل دې کتاب په اړه او په پښتونخوا کې د خپلو خاطرو په اړه زما پښتنو ته جوابونه وویل او زما سره یې خپله مرکه په دې لنډۍ شروع کړه. پر لویو غرو د خدای نظر دی، پر سر یې واوره اوروي، لاندې ګلونه.
ولا اتکزی صاحب، زه ستاسې حافظې ته اریانه یم چې څونه مو ښه حافظه ده او په څونه په مفصل او مکمل ډول مو ټوله په یاد دي.
نو ښه خبره خو هېڅکله چا نه یې دا زما په نظر ډېر ښه لنډۍ او پر ډېر ښه وخت سر اولف کیرو ماته وویل چې ما تر اوسه تاثیر پروت. په لویو غرو د خدای نظر دی، پر سر یې واوره اوروي، لاندې ګلونه. هغه په پوره فصاحت په پېښوري لهجه پښتو ویل، خو لیکله نسو او لیکله په لاتیني حروفو کول.
بله بله.
که د رادیو افغانستان آرشیف د افغانستان په دې روانو جګړو او اړودوړ کې تالان سوی نه وي، د دغې مرکې ثبت سوې فیته به اوس هم د هغه په کم ګوټ کې پاتې وي. امکان شته؟ امکان
شته،
پرته به یې که څوک وګوري. په بی بی سی کې مې د کار د مودې د پوره کېدو څخه وروسته بیرته په رادیو افغانستان کې په کار پیل وکړ او کله چې محمد ابراهیم خان عباسی د اطلاعاتو او کلتور وزیر سو، زه یې وزارت ته تبدیل کړم. اول یې د داخلي نشراتو او بیا یې د خارجي نشراتو مدیر وټاکلم.
بله بله، ډېر ښه.
په 1952 کال کې په کابل کې د چین د سفارت لخوا د اطلاعاتو او کلتور وزارت ته یو لیک واستول شو چې په کې پیشنهاد شوی و چې د چین حکومت غواړي ژر تر ژره په رادیو پیکینګ کې د افغانستان د پاره پښتو خبرونه پیل کړي.
بله.
او د دې کار د پاره موږ ته یو مناسب کس معرفي کړي. عباسی صاحب د هغه لیک تر متن لاندې چې په انګریزي لیکل شوی و په دری ولیکل اچکزی معرفي شوه.
ښه. بله.
څنګه چې رادیو پیکینګ غوښتل ژر پښتو خبرونه شروع کړي، نو زما د میرمنې او درو ماشومانو پاسپورټونه او هوایي ټکټونه په څه کم دوه میاشتو کې تیار شول او پیکینګ ته مو ځانونه ورسول. او هلته مې په څه کم یوه میاشت کې پښتو خبرونه تاسیس کړه چې تر اوسه لا دوام لري.
بله.
لکه د سر اولف کیرو هغه لنډۍ چې مې نه ده هېره سوې.
بله.
مخکې مې هم وویل چې ښه خبره د چا نه هېرېږي. چین ته د روانېدو په وخت کې مې کله چې د عباسی صاحب سره خدای پاماني کوله، نو هغه راته وویل چې څرنګه چې په رادیوي څانګه کې د چین سره زموږ اړیکې نوې پیل کېږي او په عمومي توګه په چین کې افغانان ډېر کم دي، نو زه تا د یوه رښتینی افغان په حیث ورلېږم چې دا خبره مې هم تر اوسه په یاد نه مې دایره. په رښتیا هم په هغه وخت کې په ټول چین کې یوازې افغان سفیر، د هغه میرمن او د سفارت دوه سیکرټران او د هغوی میرمنې او واړه اولادونه وو. په چین کې د پښتو خپرونی د تاسیسولو څخه وروسته می د دغه خپرونی چلولو ته کم 3 کاله دوام ورکړ.
شه اڅکزه سیب تاسو خو مفصل معلومات ترخه رښتیا هم چې د تاسو چین ته ولاړ لاسو په دغه وخت کې یوازې تاسو واست او یا نور افغانان نطاقان هم در سره و؟
نه هیڅ افغان نطاق را سره نه و،
یوازې تاسو
یوازې زه هم د خبرونه مشروع کړه او هلته خپل چینایان متعلمین و چې پښتو یې زده کړی و او څلور تنه کابل پوهنتون ته راغلي و په لوړ سویه پښتو لیک لوست زده کړی و، ښه پښتو یې ویله او په خارجه وزارت کې هم کار کاوه د چین. نو د استادانو په ډله کې همدغه څلور تنه و او یو زور سره وم بیا نور چینایان و چې زده کوونکي و هغوی راتلل، هغوی ته بیا ما د پښتو درس هم وایه برسیره په دغه پښتو خبرونه. نو درې کاله مې کار وسره وکړ. مهرباني. نو په دې وخت کې په افغانستان کې لوی بدلون ظاهر شاته د داوود خان کودتا و، چې د یو لړ تغییراتو په رامنځته کېدو سره زه هم بیرته رادیو افغانستان ته وغوښتل شوم. په رادیو افغانستان کې مې د کار په وخت کې دوه نورې کودتاوې یوه په بلې پسې ولیدلې، چې یوه داوود خان ته د خلکیانو کودتا او بله خلکیانو ته د پرچمانو کودتا و. یا په بل عبارت داوود خان ته د نور محمد ترکی او حافظ الله امین کودتا او امین ته د ببره کارمل کودتا و. دغه دوړې کودتاګانې په داسې وخت کې وسوې چې زه په خپل دفتر کې ناست وم او کودتاچان مې په خپلو سترګو ولیدل چې د رادیو افغانستان انګړ ته راننوتل او د رادیو سټوډیوګانې یې ونیولې او بیا د دفاع د وزارت د ودانۍ او ارګ په خوا ورغله. امین ته د کارمل کودتا په داسې حال کې وسوه چې زه د افغانستان د تلویزیون رئیس وم او په خپل دفتر کې ناست وم. د ژمي سړه شپه وه او هر خوا سپینی واوري پوښلې وه چې د رادیو تلویزیون غولي ته روسي ټانکونه راننوتل. د دې شپې مختصر جریان او د سترګو لیدلې حال ما د ملامت په عنوان په یو لنډ داستان کې بیان کړی. خو څرنګه چې شافعي جان وخت لنډ او داستان اوږد دی، نو د هغه د ویلو څخه بچیر او اوس چې دا اورېدونکو سره د خدای په امانۍ وخت را رسېدلی دی، نو ګرانو او قدرمنو اورېدونکو د خدای په امان. او دا یو څلوریزه خپل و ګران اورېدونکي قاری صاحب جمعه ګل خوشخوی ته چې ډېر په خوامو په رادیو افغانستان کې سره پیژندلی و او اوس هم د امریکا ژغ پښتو خپرونې اورېدونکي او همکار دی، دا خپل څلوریزه هغه ته نثاروم. عنوان د څلوریزه خپل څلوریزه په عنوانونو ورکوم. ما عنوان د څلوریزه د معنا سترګې ټاکلی. ما لیدلې دي رانده هوشیار دانا، هغه ویني چې نه ویني بینا. که یې دوی سترګې ظاهر لیدلی نسی، خدای ورکړي نور سترګې د معنا. نو د دغه څلوریزه په نثارولو سره چې خپل ګران دوست پخوانی ملګری ته جمعه ګل خوشخوی ته نثاروم، بس دا اورېدونکو او ستاسو ټولو سره د خدای په امانی کوم. ستاسو سره خو لا یو څو ورځې بلایم، دا اورېدونکو سره د خدای په امانی کوم. الله دې د ټولو مل سي.
اڅکزه صاحب، واقعا دغه ستاسو یادونه چې د خلکو او د ټولو همکارانو تاسو خدمتونه یاد کړل، نو زه هم په تاسو باندې ویاړم او ستاسو خدمتونه د رادیو ژورنالیزم په برخه کې چې تاسو کړی دی واقعا د قدر وړ دی او دا ټول ته ثابت ده او معلومه ده. نو زه په څه درته وایم چې خدای تعالی دې همیشه جوړ روغ خوشاله او د قدر وړ خو یې اڅکزه صاحب او ټول ته د قدر وړ یاست. ما ته په خاص خاص ډول واقعا ستاسو قدر یعنی ځای نه لري.
ډیره مننه، ډیره مننه شافی جانې د ستاسو چې وفرمایل چې تاسو ویاړی په دې ویاړی نه ارزم، خو بیا هم ستاسو څخه مننه کوم. تاسو ته هم ډیر ډیر ښه ژوند او ښه آینده په رادیو امریکا ځخ کې غواړم.
بس ډیره مننه.
Thank you. یار زما پسند اوس کو بیدار نشو معلومی کی چی کم بخت درس جہانیم چی درس جہان دلدار میں دلدار نشو سو غم خوار نشو کمی سلا نصیحت لا ورتو کڑا دا خودے بیلار کڑے پلار نشو سہل کار دیکھ رحمان پا زڑا زار شما چی خاطر دا حقی مستی ازار نشو سی گم چی پنایما دس بین مخد تور زلفو لرغبتا منت بار دا هر سفید دا هر سی آیما درقی با خبر اونم دا یار دا پارا دعا گو هم دا نیک خوا هم دا بدخوا نہ خبر پی عبادت نہ پا گنایما خاک زلف ہوئی پخ پلا خدے را ٹٹک گنز دیار تر قد پوری کو تایما بی صبر دیار پا وصل کی مہجر کرما دس پر لپا مر غزار کی اچھ گیا یم درقی بلا جسان دے بلا اشوا زرحمان دخ پلا یارا ناوی سایم ساغر دما ہوں مہروں میں شام شاہ لا ولا بندگی بیا ذاتی تو مقصد دا زادے لڑے غلام شاہ مستانو کی دا کل خاون غل دے کپ نورو خلقو خاصی دلتا عام شاہ زان جوان دے پزمک خخ تو خمو کلوی